نوری باشه. نوری صاحب خوش اومدید.
بله، صدات فروخت از استوری میشه. د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دی نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سول لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایروس زیات شمېر پېښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبه پیل کړل، درې وړو پلازمینو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي، ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د والی پراختیا د مالی مؤسسې اجرایوي مشر ادم بویلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې فرصتونه وپلټي او له بېلابېلو سکتورونو سره به د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو او سیمه کې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دې ته په پام چې دغه سفر په ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغۍ خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان چارواکو سره هم وغږیږي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وکړه چې د ده په وینا د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دو اونیو کې بشپړ شي.
په اومو په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمدګي نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
ښاغلی فضلي دغه راز وویل چې ژر به د بندیانو درېدلی بهیر پیل او نهایي شي. په همدې ترڅ کې طالبان وایي تخار ولایت کې وبخې یوشت پولیس او پوځیان له بنده آزاد کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماخام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یو اندازه مالی مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته واستول شول. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 40 سرتیری له بنده آزاد کړل. طالبانو تر اوسه له خپل اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان پریښي دي. حکومت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلکې نیوکې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. د لوګر نوی امنیه قومندان چې پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا معرفي شو، د دې ولایت په امنیت کې مثبت بدلون هوډ وکړ. احمد فیصل الاداد داسې مهال د لوګر د امنیه قومندان په توګه تاکل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د دې ولایت دننه او د کابل لوګر پر لویه لاره د ناامنیو پرله پسې راپورونه خپاره شول. ښاغلی الاداد په خپلو څرګندونو کې هوډ څرګند کړ چې د هغو کسانو پیژندل او له منځه وړل به د کارونو په سر کې وي چې پر لویه لاره د خلکو امنیت ګواښي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې چې ښیي طالبانو د کابل لوګر پر لویه لاره پاټک اچولی او موټر تلاشي کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایروس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبې په ورځ په د هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو چې دا په تیرو دریو میاشتو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلی روحانی پرون د کورونا وایروس په وړاندې د هیواد له کاري پلاوي سره د لیدو په مهال وویل:
از 15 تیر ما ماسک رو الزامی بکنیم.
موږ د جولای له 15 د دغه میاشتې تر 22 پورې ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابت شو چې دا اقدام ضروري دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې له کرونا وایروس د ایران یو شمیر زیانمن شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کېږي چې د کرونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 2,22,000 ډیر کسان پر کرونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 5,500 مړه شوي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کرونا وایروس زیات شمیر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د پیښو د زیاتوالي لامل د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړ او پر رسنیو له دې امله انتقاد وکړ چې تمرکز یې د پیښو پر زیاتوالي دی. ډیموکراتانو بیا پر جمهوري غوښتونکو نیوکه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې بې پروادي. له بلې خوا په بریتانیا کې د پیښو د زیاتوالي له کبله د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله مرکزي ښار لستر به ممکن لومړنی ښار وي چې بیا قرنطین کیږي. دا خبره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پتل پرون وکړه. د کرونا وایروس د پیښو له زیاتوالي سره سره د صدر اعظم بوریس جانسن اداره په پام کې لري چې د جولای له 4 نیټې وراخوا د کرونا وایروس له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ایتالیا هم چې د کرونا وایروس له کبله ډیر زیانمن شوی، د 144 نوې پیښو او د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کرونا وایروس پیښې په ټوله نړۍ کې له 10 میلیونه واوښتې او له دې کبله د مړو شوو شمیر هم له 5 لکو واوښت. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ناوخته له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې مخکې بیا شریکه کړې وه او پکې د ده یو ملاتړی د سپین پوستو له واکمنۍ سر ټکوي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر همدا جمله په ویډیو کې نه وه اورېدلې. داسې ښکاري چې دغه ویډیو د فلوریډا ایالت په د ویلچ سیمه کې ثبت شوې، چېرته چې د ټرمپ پلویانو او مخالفانو لفظي شخړه کړې وه. د ویډیو په یوه برخه کې د ټرمپ یو ملاتړی لیدل کېږي چې خپل سوک پورته کوي او د سپین پوستو له واکمنۍ شکایت کوي. ټرمپ د دې ویډیو پر سر لیکلی و د دې ویلچ له ښو خلکو مننه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو پر وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له دریځې ملاتړ وکړ. په اورزګان کې د امن کور د نشټوالي له امله یو شمیر مېرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخوالی کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو طرح ور وسپاري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټیکل استاسو د ورکوشو او ځانو د لټي دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پردې نه دی خبر چې روسي له طالبانو ته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. ترامپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې بنسټه وباله. د ورځپاڼې وړم ورځ راپور په راپور کې ویلي چې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی و. طالبانو او روسي چارواکو هم دغه ادعاوې بې بنسټه بللې دي. نور حالې د اسدالله الدین پر راپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیچا د لومړي مرستیال مایک پینس او د دفتر مشر ته یې له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپله ادعا ثابته او هغه بې نومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جالی بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون و نه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړي. ډونالډ ترامپ په خپل ټویټ کې زیاته کړې، هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حملې هم نه دي شوي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارد گرینل چې کمه موده د پوست کې پاتې شوی، هم پر ټویټر پاڼه لیکلي د هیڅ کله داسې خبره نه ده اورېدلې. گرینل زیاته کړې، دا ډېره بده ده چې استخبارات سیاسي کېږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم آدرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی و او لیکلی و دمګړې دانه در روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی و او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیری هم باسي، چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له وروستي دریځې ملاتړ څرګند کړ. خبریالان او د رسنیو استازي وایي په کابل کې د خبریالانو په هره ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنیو د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنیو ازادي او خپلواکي ګواښي. دوی همداشان له حکومت وغوښتل چې د رسنیو فعالیت د نه ګواښي او رسنۍ د پرېږدي چې په ادارو کې فساد راوسپړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی پرې رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنۍ وستازو د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې د لیږلو پر وړاندې غبرګون وښود. دوی زیاتوي د تعدیل په نوې طرحه کې داسې نوي ټکي ځای پزې شوي چې له شک پرته په عملي ډګر کې د خبریال ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې په خبره یې ورته د منلو نه دي. دغه لسګونه خبریالان او رسنۍ وستازي وایي چې په کابل کې د خبریالانو په هره ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنۍ او د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنۍ ازادي او خپلواکي ګواښي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنۍ وستازي وایي د خبریالانو په نوم جوړې شوې ټولنې ډېری وختونه بې له دې چې له ولایتي خبریالانو سره موضوع شریکه کړي په خپل سرطرحې جوړوي چې په خبره یې هر هغه طرحه چې په ولایتونو کې د خبریالانو له مشورو پرته جمتو کیږي دوی په پلي کولو کې ځانونه مکلف نه بولي. د دوی له ډلې دوو تنو محمد آصف شینواري او ذبیح الله رحمزي وویل
هغه چې په کابل کې ناست دي او د ژورنالستان او د ملاتړ له چغې وهي ورنم هیله دره چې په موږ د سوداګرۍ نه کېار څه کې اول د زمنګ نظر واخلي عملا په ساحه کې موږ یو تاوي موږ تر رسیدي. نو لہذا موږ د پښتنې حق هم لرو کده سی وی بیا موږ د دوی په سیم بیرغ راخلو اول به د دوی قبله ورسمو.
نو خبر ده چې بیرته راځي نظرونه به خسل کیږي او هغه څه باندې چې نیو کیدی او نظرونه وړاندیزونه پیښته دي هغه کې به تغیرات راځي. زموږ غوښتنه ده چې دا ځل په واقعي توګه د خبري اعلان او سوچ عملن په خبرالې دګر کې په کار بوخت دي دا غوې نظرونه واخیستل شي او هغه ته پکې ځای ورکول شي او هغه سانسور او څنګه چې د بیان ازادي یو څه پکې محدود شوی ده هغه بیرته د تیر په څیر وساتل شي.
د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسله د کابینې تر تصویب رسولي و چې په 2018 کال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د څرنګوالي له اړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی و. خو د حکومت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط د چنګاښ په دوهم ازادي راډیو ته ویلي و چې دا قانون د لا بحث لپاره له ولسي جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ضد رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیې او څېړنو د پریکړې صلاحیت، د رسنیو په بهرنۍ پروګرامونو کې د سانسور محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ترڅنګ په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو فساد پر وړاندې د پښواک خبري اژانس ته څېړنیز خبر ملاتړ وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د رسنیو فعالیت نه ګواښي او رسنۍ د پریږدي چې د ادارو فساد راوسپړي. د کابل پوهنتون استاد او خبریال ضیاء الرحمن حسرت او په ختیځ زون کې د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وایي
موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کې د پژواک خبري اژانس د دریز ملاتړ کوو او هغوی چې د رسنیزو څېړنو مخنیوی کوي موږ د ختیځ خبریالانو په کلکه مخالفت کوو.
په دې برخه کې موږ د پژواک کلک ملاتړ یو ان تر دې چې د فساد پر ضد مبارزې او د تحقیقي ژورنالیزم د ودې لپاره د خپلو ککریو نظرانې تم چمتو یو. حکومت دی پوی شي چې مون لغپل دی دریز یاو لشتم نه پشاکی.
پښواک خبري اژانس هغه وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لغبرګون او نیوکو سره مخ شو چې کله یې د کورونا وایروس د تشخیص ته وسایلو په برخو کې د فساد په اړه یو راپور چمتو کړ. د عامه روغتیا وزارت د غبرګون هم له ګڼو نیوکو او غبرګونونو خالی نه وو. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
د هل ورځپاڼې لیکلي ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی و. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې. دې ورځپاڼې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي و چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی و او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي وو او د ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ترامپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هل ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي ولسمشر ترامپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ترامپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسئله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ترامپ د حکومت په شان سخت دریځ نه لري. د ولسمشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال و او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولسمشر و د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی او لیکلی دی افغانستان د لوی پرمختیايي پروګرامونو له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیايي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړی دی او هغه په زرګونو کلیوالي او شاري سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونې لیکنې سره سم د عامه پوهاوی دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډېره شي، لکه لاسونه باید بیا بیا ومینځل شي او ماسکونه واغوستل شي. ریلیف ویب لیکي په یو شمېر ولایتونو کې چې ښځو په دغو کمپاینونو کې ګډون کړی دغه راز د خپلو ټولنو لپاره د ماسکونو ګنډلو ته هم مخه کړې او په دې توګه د کورونا د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. خبرونې په افغانستان کې چې کورونا وبا سخت ځپلی د بیلګې په توګه ټیټه تعلیمي سویه چې معلوماتو ته لاسرسی سختوي، د اوبو او حفظ الصحې نشتوالی او دغه راز کمزوري روغتیايي سیستم د ځینو هغو ستونزو په توګه یاد کړي چې دا هیواد نشي کولی د کورونا د اوبا مخه ونیسي.
په اورزان کې د امن کوردی نشټوالي لامل یو شمیر میرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخواله کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. مدني فعالان وایي یو شمیر میرمنې د امن د کوردی نشټوالي لامل د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي. د اورزان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن له کور څخه برخمنې شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پرې رپورټ لري.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی، مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
ما کومر د امن کور نه لرو چې استعمالیږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. خدای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال بند ته نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی، باید خوندو دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپل اوس سره رسیدلی دي چې یو خور په یو جرم مبتلا کېږي، په دې څنګه بیا یو خور امن ځای نه لري، یو خور ساتنې ځای نه لري، یو خور
اغلی سنگر وای له تاوتریخوالی سره مخ هغه شوزي چې له خپل کورونو ووزي، د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کیږي، اته که هغه نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اروزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې په کښې کې په کم عمر ودیږي او په بدو کې ورکول کیږي، او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 95% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اروزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته، او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفات کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارو څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم، خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلی چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خو هغه خواته پرېږده، خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا سي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي، قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اروزګان د ولایت مقام مرستیال سید سعادت ناصری هم په دغه ولایت کې د امن د کور نشتوالي په دغه ولایت کې د یو شمېر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي، او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړې، خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا در جلسه داریم گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیاره کم پیشنهاد ندی سوی، خدا موضوع ما پا سو سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی، خو علی سیبا و ده هجا و کاپ و ریاست مسئولین مخالفات کردی، زن پوهیجم چه دی ولی دا کار نگواری کنه مشتول امکانات هم پواکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سیبا ریاست محترم عجب و قافینا چی ملاحظه دارد؟
حتی موکرد چی پدیارد دو اروزگان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اروزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو اصلي طرح ساجد میر وروسپاري. ساجد میر هم په پاکستان کې ویل کېږي آزادانه ژوند کوي. اسدالله الدین نور تفصیل اوروي.
هند د هغه سخت دریځه کس د ورسپارلو غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په 2008 کال کې یې د ممبئی بریدونه پلان کړي وو. نوې ډیلی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تېره اونۍ امریکا وویل د ممبئی د بریدونو دغه طرح پاکستان کې آزادانه ژوند کوي. هند او امریکا دواړو ویلي د ممبئی د بریدونو طرح په پاکستان کې د فعالې لشکر طیبه وسلوالې ډلې لوړ پوړی غړی ساجد میر دی. په 2008 کال کې شوو دغو درې ورځنیو بریدونو کې چې هدف یې څو هوټلونه، د ریل یو سټیشن او ممبئی کې د یهودانو یو مرکز وو، د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې راغلي، پاکستان تیر کال د لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکي حافظ سعید پر ضد اقدام وکړ، خو په راپور کې نیوکه شوې چې پاکستان کې د دغې ډلې یو شمېر مشرانو ته پناه ځای ورکړل شوی چې یو پکې ساجد میر دی. د دغه راپور پر بنسټ ساجد میر پر ممبئی د بریدونو د پروژې مدیر وو او ګمان کېږي چې پاکستان کې آزاد ژوند لري. د هند یو چارواکي ویلي حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو طرح ساجد میر وروسپاري. د هند دغه چارواکي چې د سیمې امنیت پورې تړلو مسلو باندې کار کوي ویلي دوی یو ځل بیا له پاکستانه د ساجد میر د ورسپارلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه و ویلي. پاکستان تل د امریکا دا تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي وي. اسلام آباد ویلي د څو ترهګرو ډلو مشران یې محاکمه کړي هم دي. د هند یو بل چارواکي ویلي د ساجد میر په وړاندې د پاکستان چپ پاتې کېدل د پاکستان له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې د مالي اقدام د کاري ډلې په ګډون یې نړیوالو بنسټونو ته ورکړي دي. د مالي اقدام کاري ډله یو نړیوال بنسټ دی چې د ترهګرو پر تمویل څارنه کوي. پاکستان د دغه بنسټ په خړ لست کې دی خو دغه هیواد هڅه کوي چې له دې لسته ووځي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی ویلي هغه چاته $5 میلیونه انعام ورکوي چې د ساجد میر د ځای ځایګي په اړه کره معلومات ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په درې وړو پلازمینو کې به خلیلزاد هڅه وکړي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي، ملاتړ خپل کړي. طالبانو بیا ویلي تخار ولایت کې 21 پولیس او پوځیان له بند آزاد کړي. له دې مخکې طالبانو په بدخشان کې هم 14 تیری له بند آزاد کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي.
د انصاف په لټه یوې چاغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما دا هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ورزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د ده کور بمباري شو، ده ته ډېر مالي زیان ورسید او د کورنۍ 14 کسان زخمیان شول. خو د رئیس جمهور په حکم باید زخمیانو سره مالی مرسته شوې وای. دی وایي تر اوسه په دغه 15 کلونو کې یوازې 15 کسانو سره مرسته شوې او 9 نور پاتې دي. دغه موضوع مو د ورزګان د والي له وایاند ښاغلي زړګي آبادی سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د څو ټپیانو لیست اخیستی وو؟
14 کسان زما د کورنۍ د زخمیان شوي وو. بس نو د هغو ټولو کسانو لیست مې اخیستی وو. حاجي صاحب وزیر خروج خپله هغه ریس لیدلی وو، هغه تایید وو، هغه دنیا په خبره وو. بوی پلا د زخمیانو دپاره د کومو زخمیانو دپاره 50 زره افغانۍ بیا ټول وزارت څخه ورکوي. بیا ماته د 14 کسانو 50 زره افغانۍ هم وروسته بیا راکړي. ماته
خو د 10 کسانو نور پاتې دي.
د 10
دغه کال اسناد ورقې دا شیان لري
اوس به د ورزګان د ولایت د والي د ویاند ښاغلي زړګي آبادی خبرې واوره
په دې برخه کې خوال کوم ټټیان شهیدان چې سوي دي هغه شفا او شهیدان ته جنت فردوس ته غواړم دوی کولی شي چې ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي د پنځه کالو په شاوخوا زه درته تشریف لرم خو تر اوسه دا کس ما نه دی لیدلی تشریف نه دی راوړی او که دغې موضوع زه هم په جریان کښې نه وم کېدی شي زمونږ امنیتي ارګانونه یو والي چې دوی په جریان کښې وي خو اکثریت موضوعګانې دي چې ټول زه خپله څېړم او وینم یې نو د کس ته زما مشوره دا ده چې دی دې راشي ولایتي ادارې ته شخصا د زما خوا ته راشي پوښتنه دې وکړي امنیتي پرسنل زمونږ په کارول کښې څه دی ورته دې ووایي چې زه عبادي خوا ته ورځم انشاءالله په ژوندترین فرصت به زه هغه موضوع وڅېړم او حل لاره به ورته پیدا کړم
عبادي صاحب محترم دا وایي چې والي صاحب په دې خبر دی او دغه موضوع حوادثو ریاست ته راجع شوې ده لیکن کار مې نه کېږي دا پنځه کاله کېږي سرګردانه ګرځم لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه هغه د نه کسانو ټپیانو
بیا دې یو ځل محترم بیا دې یو ځل دی تکلیف وباسي ته ولایتي ادارې پورې دې راشي زه به دوباره دا موضوع د جناب والي صاحب سره او د حوادثو د رئیس صاحب سره دوباره به زه دا مطرح کړم کوم امکانات چې ولایتي اداره او یا حوادثو ریاست
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ورزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې پنځه کاله مخکې په هوایي بمبارۍ کې د ده د کورنۍ څوارلس غړي ټپیان شوي وو خو تر اوسه دوی سره مالي مرسته نه ده شوې او د ورزګان د والي ویاند خاغلی زړګي عبادی وویل چې دی د ډېر ژر دته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د کرونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ درباندې تېرې سي ستاسو د ورکو دوستانو د لټې پروګرام وخت بیا راورسېدی بیا هم د تل په څېر ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې ستاسو سره یم شریک کړم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اورېدونکو د ټېلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ور کې. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تر راسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خپرونې د جوړښت سره سم په سر کې واورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل دا هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اورېدونکی پیغام راستولی دی او وایي چې د همدې خپرونې له لارې د دوی یو ورک پیدا شوی دی. په خپله له ده څه وایي واورو.
السلام علیکم نظر کو
مننه کوم دوست ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
پال زدرانی مال پختیانا اگل تلمن سره یو ځی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې تله و میلی تال د تنا پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر څه غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال نه هم را سره ناس دا او زباش میره در دوه ما سپار وا بیا او هټیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپار و و اته سپار یاو سپار نالور درې دا مشمیره دا چې هر چا نه نظر کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وڅلوي شپېته نالور نوي یو ځلې بیا هم توایي ما سپار و و و نالور دا شپږ سپار نه څلور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي
دلته یدانه دغه ما تمالین دی چې شیڅوی دي ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وزیر اکبر خان او دلاس کاله کیږي چې د مشتره ده مینو ورځ شیڅوی دي نو هله ته پټتي یا دغه د مالمبر دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبر ما سره ته ما څو نه سلام
دغه داوت نامې چې نمې دي د جړی ول سوالي دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ جغاورې زموږ سره دی په دغه شمیره ته ما څو نه سي موږ به د وزای ته ورسو صفر اویا دو اویا دروي و صفر شپږ دغه د اوتنامې چې ولزه د جړی ول سوالي هم څو کال مې کېږي د کرزي په دوم کال د کور سره وتلې نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځنګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځنګوي موږ به غزا دي موږ سره یاد کی موږ به تاسو خپل کوټه ته راوړو.
دا ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مورې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي د دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطات د ریګولیشن په صحیح کې وشي دونکي دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. د انجلی خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د استرادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلی دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم شاید بخیر خلت ده ازادی رادیو ده دغه دلته د شاولیکوټ په ولسوالۍ کښې د سربند په سیمه کښې دبلان په کلي کښې یو دوه نیم کاله یا درې کاله در مخه دلته یو نفر پیدا سو وژلی یې وو. نو دغه دی داسې ښه توتي سړی دی سرارې شي هغو ته یې ترخیزي کالېږي یا دوې د یوه لاس دوې ګوتې یې پرېږدي. نو داسې دوه نیم کاله یا درې کاله در مخه زموږ په کلي کښې پیدا سو عسکر پیدا کړي وو باره را وي او هغه موږ دلته امانتان مفت کښې بلا که دا چا دی خو دغه دم باندې بیا زنګ را ووي سپاریا ناتیا نهڅغه صفر اویا نه څلوېښت ناتیا یو سل اووه دېرش یو وار بیا صفر اویا نه څلوېښت ناتیا یو سل اووه دېرش مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو وارې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولي وو او د دغو ورکو کسانو په اړه مو موږ ته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستان او خپلوانو هم دا خپرونه اورېدلې وي او شمېرې یې لیکلې وي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډېر موده کېږي چې احوال یې نه لرئ د هغو په لټه کې یاست له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا آزادی راڈیو کا کون کا ریڈیو کا سلام نو ام بعد سلام از بعد پیغام دی جس مجھے شناخت اور کی کرم نہیں جی یار نس کر کے چور تے دم سا کلا دل سوال دی دے کوری دے سین دی کدے ما زرا اور از ما سر دے پتہ شہر علی کو نہیں سی داڑی کس نے ہے صفر و سلور ات نہ صفر درے صفر درے و و سلام پہ احترام آزادی راڈیو ما پیغام نہ.
السلام علیکم نبانغه سوالات خبر کوم نمې شرف الدین دی نو یو ورکه چې په نامه د حاج ګلال دا څنګه کال کې لا درک سوې ده کار سره معلومات لري په دغه شمارې د ما سره تماس نیسي 0000024211 او یو لاکھ په پیځه یې زالري کار سره معلومات راکړي نبانغه سوالات د پنیراک د قریه خبر کوم.
بلی السلام علیکم زه محمد اسحاق افغان یم د کندهار. زما یو دفتر ورک زه دوه کاله کېږي مخکې مې پیغام چپ کړی خو متاسفانه چې بل یو زنګ را اور ور پیدا کړی مې ځکه څنګه نه خو که دا اور ور معلوم وي یاروي په ما کښې د سم ځای را وښیي کونړ کښې ورک دوه کاله کېږي چې ورک شوی ده نو بس د پېنځه ویشتو کالو دی هر ور مسلمانه که بیا مو معلوم وي نو زما تر دې په دغه پوښتنې شمېره اړیکه ونیسي 0000024211. اگر دیر دیر زندہ بات خدای تعالی.
السلام علیکم د بادغې سوالات د بالمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي سره تماس کړم. زه یو ورک دوست لرم اجبنامه د ملا جان ده او د لسو کالو به وي دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي 0000024211. بس وخت دی.
السلام علیکم د بادغس ولایت د بالمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه خبر کوم. موږ یو قریب چې دا پېنځه ویشت کاله کښې نادرکه دی او موږ ته درک نه لګي چې کومه خواته کلی دی معنی چېرې دی مړ دی که ژوندی دی په نامه د فیض محمد او مانم د یار محمد چار سره معلومات لري د غزمه د قریب چې پیز محمد نومې په وسره ګمړند او پنځه اشکاله کې نه درته هر سره کې معلومات لري راغ شمیره د ما سره هړي کې منسي څه پر و څه پر چلور چلور دوا و څه پر شپږ یو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاغمان علینگار ولسوالین میں تماس نیول ہے تقریباً سلور کا لکی بھی سمیلا پنامہ ارور میں نادرا کا کچا طے پتہ ہوئی منگ کر پندرہ شمیرا باندھے ادرس را کی کابل کی مکور کا ٹیلی فون شمیرا نے صفر و آت و دیر نہ سوا دریس یا گل دے تکرار صفر اتاویا شپگاویا و دیر نہ سوا دریس دے پاما مالا تی غام دی زما اورور دی در حکمت اللہ کنا نہ باندې دا سمیر دی چې د کور او کلی د مخدات سره و چې هیڅ کارک نه مانی د چې دی کچیری دا حکمت لا چاته یا چل دل دا ناش مره دی سات کې سپر و چې یا یا لویش سمیر سپر دل شمیره دی سپر سپر یا د پنځه سلور سو یا یا شپویش یا تکرارم سپر و چې یا یا لویش سمیر دل شمیره دی سپر یا د پنځه سلور سو یا یا شپویش. السلام
زما یو ورڅ وی دی د نشم په نامه دی په دایله سره باندې شګول دی او په دایله چې دوی ګوت نه ست ما چې سوي دی د یو لا چې دوی ګوت دی د هغه د شیدان مایدن پر ایسته کې دی من په ولایت کې د ورڅ وی دی کارچا مګدلې مزما ټلیفون به شماره دی ما ته زنګ وی ما ټلیفون شماره د 0103 شپږ دوه و و انځه شپږ.
السلام علیکم. زه رفیع الله یم د کابل ولایت کمپنی سینما نه پیغام پریږدم. موږ یو کوچنی ماشوم د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظاره کې شوې ده که چاته درک معلومی نو خو دغه شمیره دې اړیکه ونیسي سره 0119931 3 4 پرواویا دا لمبر به یو ځل بیا تکرار کړي پرواویا 0119931 3 4 ډیره مننه به مې د خدای د پاره ډیره دعا به درته کوو او ان شاء الله د خدای د رضا د پاره یو کې منم.
السلام علیکم. زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د بیسود ولسوالۍ د خلیل آباد کلی نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې ګل نبی نومې وو او د ورور مې سبزلی دی او د کندوز ولایت دی. ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زما نادره کې دی زما ډیر خوږ دوست دی که زما دا آواز اوري نو زما رحمان دی زما دا آواز اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0119 15 شپږ سوه شپږ اویا. په دې نمبر دې راته زنګ ووایي او ګل نبی زما دې دوست نوم دی ګل نبی او د ورور نوم دی سبزلی او د قندوز ولایت کې. که چېرته زما آواز اوري نو ما دې په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. والسلام خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور د حسن میګی دا اتنه هکال کیږي سیورګ دا د علامه ری دا کپه خپل غاګوري یا بل څوک هغه مرګری غاګوري یا نور مسلمانان غاګوري نو هیله کوم چې مونږ ته خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا دریدیس چلور سو چلور پنځوس بل شماره کی پر و شپږ شپېته پنځه ویس دوه سو پنځه پنځوس یو بیا یې هم تکراروم کی پر و شپږ شپږ دوه پنځه دوه پنځه پنځه یو. سلام احترام.
بله السلام علیکم زبر زبر ولاد شمزور سالی راجی سن زنجیر دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغان سپوانی لگه نامار بارخانی نیر سپری بار نعفق کالکی سلختل کور زخنا را نادر کساوی دا سلختل بارخان زنگ آواز آوی سو بارخان تاکل نو خلق معلومات لیر اسلامی را ولی نسو دا موت معلومات را چه او پر بای نمبر دی زنگ وی سپر آزیا کریسل ویش ویدیر پښتو اتاکیا که په لاره خپل مهاواز اوري یا د خام پاتې نو خپل معلومات لري ټول اسلامي انګر دی هم چې هم ته معلومات راکړي او په خپل ځین نمبر دی ځانګړي خو
زه سره د ما ساحل د کابل خګریبار سالي څخه خبر کوم زما را اتازو یو د زوالان نیګه د پنځه ولس کال به ان شاء الله په کندهار ولایت کې راځه نادر کسوي د کتاب پیدا ک مونږ په دې ورځ سره ما سره د کومې سیغه اجازه هم لري چې پراویا دریپل نه دی چې دریپل زو څنګه څه دښته ته کومه نه ساده د ازادي راځو سم دا هله
چې زما السلام علیکم زامین الله زابل ولایت تشریف سپاد ولسوالۍ ازادي راځي ته دا پیغام واستوم زما یو زی ورکړي د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دي حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا دېرش وویشت نه سوه شپږ شپږ سپر اویا دېرش وویشت نه سوه شپږ اتیا شماره یو ځای وایي شماره بله ده صفر اته اویا یو څلوېښت شل څلوېښت یو شپېته تقریبا دولس یا دیارلس کاله عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپلې کوره څخه نادرکه دي دی حافظ ازادي راډیو صدا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم وسلم د هلمند ولایت د سراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم زما یو د استخاره دی د عبدالحکیم اخون ګران په نامه د تخلص ګران استاد دی د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه دی هر چا معلومات په دې اړه معلومات لري موږ ترې په دغه شمېره زنګ ووهي راشمېره جایزه لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه ښه چاډ الفن ولایت خدا پیغام ازادي راډیو کې څه چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کلنو چې نادرکه شوی دی هلمند په ولایت کې دا کلات ولسوالۍ کې درکه نه دی ولوم کار شهر ورور پیدا کړی دی دا معلومه دی صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته السلام علیکم
بلے السلام علیکم د ډیټو اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کال عمر لري د شپږ میاشتې کېږي نادرکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانی دا ده چې سر یې کوچنی دی سترګې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا ام پی 3 ورسره په لاس کې ګوشکې په وګونو کې سیګریټ هم ډېر کوي کچاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ صفر اووه صفر اووه څلور اووه دوه اته نه اووه بل نمبر دی صفر اووه اووه دوه دوه یو څلور اته شپږ یو مننه د ازادۍ راډیو ته
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ما نن زکر لا د زابل ولایت د شاجی ولسوالی د شبال منځکی د لودینو د کلی وچیدون کانه زما یو ورور د شمسلا په نامه ده د 15 شپه کال کیږي چې ورکته نظره کده په هیڅ معلومات یې نشته لکه د هر مسلمان سره یې یا زما غږ دی خپل اوري یا یو بل مسلمان سره یې زما غږ دی هغه نفر اوري دغه زما د ټلیفون نمبر ده زه به خپل ټلیفون نمبر هم ووایم د تاسو دا خواهش کوم چې ما ته زنګ ووهئ یا ما دې دونه خبر راکړي چې راډیو ته پیغام ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ صفر اووه سوه دوه سوه نهه نوي څلور سوه شپږ ویشت تکرار صفر اووه سوه دوه سوه نهه نوي څلور سوه شپږ ویشت دوم نمبر ده صفر اووه سوه درې سوه پنځه نوي درې سوه اته خدای مړ شه دعایې سره مړ
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه